په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی گورنر مهتاب احمد خان سپاه قبیلې ته خپل سیمه ته د ستنولو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی تخپل سیمه ته د ستنېدو او د باړی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمه په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنې دو اعلان کوم او د فبروری وډمبی نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د هډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج دیس په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وو وړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغون کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او ممندو قبایلي سیمې دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندې د غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفی کیږي. دو ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنه کړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تیرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټه خار پولیس وایي د خار په سریاب سړک تیر ماخام د پولیسو پر یوه پوستي وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. خو دوی خوشا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولې دي. د برید ذمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې د قومندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه کړې چې د بټیکوټ ولسوالۍ سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېر ورځ مازیګر د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې دغه نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تنو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو اصولي دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژلې شوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دی. سعودی عربستان لخپل سیمیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتی تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودی عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تیرې اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 48 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت یې هم ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په داس په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ ورشتو خراب شول. بل خاطر ور د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپل سفارتي موجودګي ټیټی کچې ته کوده کړې ده. د دې په جواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل ځینې سفارتکار واپس راوغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپی هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو ته ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخليږي. د دې اقداماتو مقصد دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو مخه نیول دي. د مشال خبرونو پای او سپتال شوتا د موسم حال او د کرنټ شو بای رابیا اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.60 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 30 پیسې او په 1.55 روپۍ او 20 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 25 پیسې او په 1.45 روپۍ او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1 روپۍ او 3.5 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، بنو کې 23 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبيله د خلکو کورونو ته د بیرته لګلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړی دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومت اقدام خوختي او هیلمندي چې مهمه مسلې به اوس حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتال مسالم دو، بجلی او بو مسالم دو. ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټه کې د فالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي.
موږ په پاکستان نه به حق نه لرو. موږ تاسو دې ته مجبور وای چې موږ افغانستان کې شو. موږ د پاکستان یو.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګلو خرا خلاص شوی د پیښور یو سیدونکې مشال ریډیو ته پر د تیر شو تکلیفونو کیسه کوي.
اسلوالو تو په کومه کې خو بلګاری ته واچول په ټوله کې ورتاو شو تر دې ته وتل نه سونه ته باندې
پر یو شمیر نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هله ده له مشال ریډیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو ویجرګې ته په خپل وینا کې ویل چې دروانی میاشتې د 12 منټې نه بعد سپاه قبيله د خلکو د غوي کورونه ته بیرته لګلو لړۍ پیل شي. نو موړي هم دراز ویل چې د فبرورۍ پر لومړۍ نیټه به د باړې بازار په مکمل توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوی مارکیټ جوړولو او هغلته د نویو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي کبله سر ټکوي. فرهاد شنواره رپورٹ لري.
د ګل پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د باڑے دورہ اکڑا او هلته یویلوی جرگی تا دویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپلو کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د دولسمې نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروری وړومبۍ نیټې نه د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یوازې تجارتی هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت ته تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر ریسکیو 1122 سبزی او د میوو منډۍ ترانسپورټ اډا سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باړې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډسټریل اسټیټ هم جوړوي په دې مهال د باړې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل
موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو یقیناً چې دا کومې تیرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او زموږ دپاره به د واپسۍ یو ښه روښانه لیار او زموږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسۍ نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي
د باړې یو بل مشر سهیل احمد پریدی وویل
اوس بیا د بوړې کلو ویدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغوله یو نوی ژوند ورکول مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي که نیکه وکته شي اوسه پیرې د روډ مسلام دو سکول مسلام دو اسپتال مسلام دو بجلی مسلام دو اوبو مسلام دو مسالې ډېرې دي انشاءالله دا امید لرو چې ضربې مسالې حل شي
یاد دی وی چې باڼه خواوشه اوه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي په 4.5 ارب روپۍ لګولې دي دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک تر څومره مطمئن دي دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
بارا تیرا مختلف سیکٹر دی ایجوکیشن دی ہیلتھ ایگریکلچر دی اریگیشن دی لائف اسٹاک دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی بن علاوہ فشری دی پر دے کے فارسٹری دے پر دے کے لائف اسٹاک دے پر دے کے چکن کیسے میں کرا دی تو اینو ڈیولپمنٹ پروگرام لان دے ہا کے تو دی مختلف سیکٹرز کے لگی دارا پیس
خو پ خیبر قبائلی سیما کے دی فاٹا گرینڈ الائنس جنرل سیکٹری بازار گل اپریدی بیا دی حکومت دغه داوی ردوی او زیاتوی
گراؤنڈ باندھ گا سے سن بھی نہیں بتا رہے بارش رہا ہے جمروت پتیا لگو کہ لگ سکتا میگا پروجیکٹ منگ پر سرگو نہیں دو دادا یہ مسورہ بے وقت پروجیکٹ سے پاگے باندھے تیار شروع مخ کے انقلاب نمک کے پاگے کار نہیں شروع بند آسے خیبر سے تخن شیو جمروت نہ متنو پور دا روڈ دے دا ون روڈ دے دورے نہ دے اور نور دا سے منگ پر نظر بانے سے نہ راجی
دا چی وفاقی حکومت دا ترقیاتی کارونو داوے کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتی کارونه یې نه ترسره کیږي د دې د کره کتنې ذمہواری د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه شوی کارونه څنګه څه شوی دي او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي حالت مو بالکل آبادیان راوسی دي بالکل ترقی کارونه شوی دي نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې حکومت داوی کوي چې د موج د جنسې کې وړوکې کلارک دی د دین را واخلا د فاتح سیکریټریټ والا ور سره شامل کا داسې راځه راځه تر آړه پورې دا ټول والی دی او ټول بلکې برابر شریک دی او بده کې هیڅ غونته شک شبه نشته دی تر گورنر پورې
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 12 ارب روپۍ په 2013 او 14 کال کې څه د پاسه 14 ارب روپۍ او په 2015 کال کې 18 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي
د مجید بابر رپورٹ موریدو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلی سیاستوالو یو ډلې پرون د پیښور په پریس کلب کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي د مشرانو خبرداري ورکړې چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پورې کړي له پیښورا د خالد خان رپورټ ورو
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحی کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافت خلکو رې اغستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي په دا غونډه کې دا پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان د عوامي نشل پارټي عبد اللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز محمد سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی دا غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي
او درغولې دا د دې د عمل منګه مشترک او منګه مطالبه کوم چې دا عمل دې ختم کړي شي او یا دې په نیکنتی په دنیا باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل مینس کې د خپل مفاداتو د پاره جنگوي خودوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي
موږ په پاکستان نه به حق لرلو موږ تاسو دې ته مجبور وای موږ د پاکستان کې شو موږ د پښتونستان یو
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسه کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي وکلا ټیچر سټوډنټ یو چې دا ټول موږ بوزو او بزرګو خلک دیننه موږ پرګری چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوړه دا خو چې ته خو 1500 خلک یې 1500 خلک بهر د مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلی اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس لاره یو وار بیا د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې دا صوبې ته د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې نه ورکوي نوموړي غوښتنه وکړه چې پر یاد موضوع دی د ګډو ګټو د شورا غونډه راو بدل شي خټک هم دا راز ویل چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره رابطې پیل کړي دي او دا چې غواړي په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د څرګندونو تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې څو ورځې وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لاري په نوم کومه پرانیسته کړې ده نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لاري په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا منصوبه لنجمن کړي بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دي د دې منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لړې کړي او د دغه اندېښنو تر لړې کولو پورې دي په مشرقي لاره روان کار ودرولې شي د خبرپانی تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلی دي او دې لړکی د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللی دی او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منشوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړي شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې شوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیرہ په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي، هغوی په اعتماد کې اغیستلې دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دي او د لړ کې به صوبایي حکومت یو ټولګوندیزه غونډه هم رابلی. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي، خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت فیان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې پراتون کې څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې کوي جوړ شي. تفصیل د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی وو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او ډیر لسته زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دیرش دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمنی پوځ پر خپلاوی پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال برید چې وړمش په پیل شوی و پرونې هم دوام ولرلو. د دریو تن وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام ملت په سیمه کې د ملکی تلفاتو مخه نیول و. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په دغه پیښه کې د هند کونسلګرۍ هیڅ یو ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زئے رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسله والو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې 2 درنې بمې چاودنې ترسره کړې، او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسله وال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل، او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسله والې جګړې ته د تېرې شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسله والو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د حمله کوونکو وسله والو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاصې قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسله والو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسله والې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په 3:30 بجو
سروي،
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پیښور یو اوسیدونکو قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تختولې و. د په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25 لک روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو اورئ.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتختولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تختونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا کومه هایوی ده مارکو په دې کې مازه دا واقعي نشته ولې کار کولو تر خم نه چې کله روان شو مونږ ته د مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 1:30 او 12 بجې په دې دوران کې بس یو ګاډۍ مخې ته شو. اصله والو مونږ باندې ټوپک په ما کې خو کوزي کوم او بل ګاډۍ ته واچولم. ګاډۍ روان کړو چې مخ په جلباد سایډ پټو کې ورتاو شو. سترګې راته وتلې، لاسونه راته بند کړې، جیبنه چې سامان ټول سره نه واغسته. دا پټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د پلو اواز مې اورېدو پاکې نور خو نه راته کتلې کېده او لاسونه مې بند
د قیوم خان نمو پښتنه وکړه چې وسلوالو ته د سل لپاره تختولې وي نو نو موړی وای
زما د ترور د امر ته یا چا ته چې ټلیفون وکړي هغه ته خو دې زیات پیسې ویل چاله شپږ کرونه ویل چاله لس کرونه ویل چاله 5 کرونه ویل چاله 1 کرونه ویل پاکه ده د ځوان आवाज هم راتلو او د بمباره आवाज هم راتلو بلکې یو ورځ به د ډیر نږدې بمباري و چې کوم موزیک مونږ راتلو
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو پختل چې کله د پلار د تختونی خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو.
ټینشن خو دومره ټینشن اچي هغه وی مړی نه وی او جړای وی موږ لکل کویل چې تاسو به سم نه کوي تاسو خپل فون زم بند کی چا سره رابطه بالکل کوي یې مو یعنی دې کې تاسو په پله خطر کې دی شي کنه.
د قیوم خان مرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1 لک روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یو نه پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ بیا هغه نه پچې دین 50 لک تر راغلل پکې 30 لک شو. نو بس دا لکه ډیماند هغه راټی ته درو نه لکه ما ور کړی وي او باقي کرت مو واسطه او کورس سامان نو مو خرڅ کا ما څو خپل فون مو نه خرڅ کا چلو 5 کسانو نه دا ولا کړو پیرا جام.
تر دا محل پوری د قیوم خان د تختونی او د هغه نه د پیسو غشتو پاړه افغان او پاکستانی چارواکو سنې دی ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا خوگی اوری دن کو پا پی خور کے دا غرمی دولسنی میں وجہ کی دن کی دی دا مجید بابرنا لنڈ خبرونا اورو
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلې ته خپل سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د قبیلې سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجدید په مشرۍ کې د قبیلې سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشترک کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پات چینا اقتصادي رفتارۍ په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسله والو برید کړی چې په کومه پوسته کې ناست پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه د دې پېښې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یو ځانمرګي حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمن سرتېري زخمیان شوي دي. د جرمني د پوست په خپله ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر اوس صحیح حالت ښه دی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کمپرګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ایز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات وسله هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شی عالم ته د پاسای ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیرې کار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتیو له لارې داخليږي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼ خپل ادارې کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی. اوی جمعیت علما اسلام فی ډله د حکومت اتحادی کون دی، خو په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د سلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي. کومې له کبله چې حکومت سو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی او دې لړکی یې د تیر کال په 28 مئی ټول ګوندیزه غونډه هم رابللې وه، او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دی شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي، نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی، او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده، او د دې نه دې د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي، خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکو وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډشیډنګ لپاره وخت وټاکي، خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی، او خلک مجبورن یا خلرگی سوزوی او یا سلندر استعمالوی. د اداری په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي، او اولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریا اخر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وادو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې اولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز اوس پانی د هند پټان کوټ پر پوځي اډې له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي، او واشنگټن پوسټ اوس پانی بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینی پاړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه یې له اسرار علم مومند اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان ډېر پټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مقاله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړې دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو، او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوز ورسپانه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان قومي لوبه ده، کچیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال قومي لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو، او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپیره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول، او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول، او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ ویان پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو پرې کېدو له امله اندېښنه وښوده. هم پرون بیا په بغداد کې د مقتدر شیعه مولا مقتدا الصدر ګڼ شمېر پلویان د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه، او له خپل حکومت یې غوښتل چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپله کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه نور د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او لزغمه کار واخلي. مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی، او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی.
د عراقي شيګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان
زنه ایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجه وړ نه ده او غندلی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 48 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ویلیکن خبره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمه برخه درته ورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې ورستیو کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه بغواړم چې تر هغه چې ممکنه وي په افغانستان کې د غشمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وايي نوموړي جنرال البته دا روښانه نکړه چې هغه کوم کارونه دي چې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوه. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال فساد د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وايي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف اغلت القاعده او دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان نیوارې بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنه تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه د توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکو کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. لیکن زیاتوی اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبريالان د امریکایي ځواکونو له دغه لړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خبره کړې. وای دا نه دروخانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي یو کنه. لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څیړلې ده. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼې لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و، او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بلتون پال مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنکړ. همداراز مودي د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بلعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري، او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخي تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان بداوي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی، او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې چارواکو په خبره د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال پترس کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1940 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارده عواید درلود او سږ کال موږ 10.3 میلیارده عواید لرو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي، خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لېږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي، خو موږ منځنۍ مالیه ورکوونکو لویه مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجري په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سروالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمون پروگرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کو مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم ساده په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخامونی ورشي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودی راغلی.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په اساس هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانه ته ورکړي. خو د خاغلی اسغزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالی لور کولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بره ممند جن صاحب په ناکی غر کې د تونل استلو چارې چې دواره روپې لګښت په پرراشي زرد چې بشپړې شي. د پولیټیکل چارواکو په خبره یاد غر یې 115 متر سورې کړي او یوازې 15 متر نور پاتې دي. د سیمې خلک او د ماربلو کاروباریان دغه تونل ته خوشاله دي، وایي چې ګټې به ترې نه واخلي. شانواس ترکزه رپورټ لري.
دا پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی دا یو بیان تر مخه چې 115 متر غر سورې شوی دی، ولې صرف 15 متر غر پاتې دی او په دغه منصوبه 2 اروپ روپۍ خرڅ راغلی. په دغه غر باندې باجوړ بره محمد او د کونړ افغانستان ته لاره تیره شوې ده چې د ماربلو ګاډي هم په دغه لاره باندې تیریږي. د ساپو اوسیدونکي فضلي ودود ساپه چې هر ورځ به سبق لا په دغه غر تیرېدو او اول غلنۍ ته او وروسته به پیښور ته راتلو. وی ویل
کم کالجین وی یا اسکولونه ته زی یا دغه لاخینا انورسټی ته راځي ته ناقله وجه نه کم مزل چې کم دی هغه ډیر وګت شي او هغه ته ذکر کې چې کم دی ډیر مشکلات پیدا کوي. خپل کلاسونه ته چې کم دی هم ډیر لیټ را رسیدي او بیا چې کله واپس کورونه ته راځي نو هم واپس ډیر لیټ را رسیدي.
واجد محمد هم دغه سیمه اوسیدونکو دی وای چې د ناقی کنده غر ډیر اوچت دی. گاډو ته پتک راته کې د مشکلات سره سم دغه غر نه ډیر واری گاډي لاندې پریوتې دي چې پکې انساني توانونه هم شوي.
کوم دا غر چې دی ډیر زیات انسانان چې کوم دی غو خوړل پغه کې مختلف اکسیډنٹ یو شوي. نو د دې تنل سره به زمونږ او د باجوړ او د دې علاقې شو کوم مدرب دي نو په دې کې به ګنټه فرق هم راشي او سفر چې کوم دی به محفوظ شي.
نو که دغه سورنګ جوړ شي او د کانو ټرکونه پر تیرېدل شروع شو نو دا به د کانو کارخانو والو ته څومره ګټه ورکي. احسان الله د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او وای
گاڑی فاصله چې کوم دی یو گاڑی یو ګنټه په خاطو چلتا نیمه ګنټه په کوزړو کې نو دا چې وښیو دا تقریبا 10 منټ مزل دی. نو موږ ته د ټیم بچت چې کوم دی نو د گاډو او د تیلو بچت چې کوم دی موږ کرایا کې ډیر بچت و موږ درا شي زیات تر غرونه چې کوم دی نو د ناخي تنن لا اغه اړ دي. نو موږ ته د فاصله هم کمی شي موږ ته د غرونه مطلب یو قسم لرانیزي شي نورم.
خو دا خبره لا هم نه ده معلومه چې دغه غر په سور کولو او بیا د عام اولس د تیرېدو لپاره به کله پرانستل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې د کرومایټو کاروباریان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټو د بیو ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی او دا چې له دغه روزګار سره تړلی زرګونه خلک بیکاره شوي دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځای اوسیدونکو کرم بولي د دغې سیمې اکثریت وګړي د کرمو له همدې کاروبار سره تړلی دي. خو د کرومایټ د بارو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیه مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بيخي چټي سوي چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک ترېدلې.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ د عالمي منډي سرکار لري. په عالمي منډ عالمي معیشت اند وخت دونو شاته دي چې د دې ځکم دغه جوړي پیرو کرم جوړي هغه په داریل سټیټ کې استعمال لري. نو معیشت د دنیا غدا تر دي چې دا وخت د دې مخال په چاینا سکم د دې پیرو کرم جوړي دغه ځخم دغه سبيادي د بار ضرورت دومره کم دي چې دوی وسه مجبورن ریټ ډیر شاته دي. مرزه کراچو علامه مال غواړي نو هغه ریټ سره تیس په باندې مونږ سر کولای ریټ ډیر کم دی نن زه شروع واته کلمه کې 720 ډالر پر ټن دا وخت 120-130 ډالر پر ټن چاینا پونچ دی
بلې خواته د همدی سیمې د کرمو یو کارکونکو بیا وایي که دا کاروبار همداسي ولاړ وي نو د یادې سیمې به خزيات وګړي به بیروزګار شي
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی خلک ډیر پریشان دي نه دلته بل هیڅ کاروبار هم نشته او به هم دا ټیم ډیر لاندې دي باغونه وچو خوشکسلو دلته دا ټیم چې دی صرف د کرمایټ کاروبار دی دا د خلکو د آمدن یو لوی ذریعہ ولا یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانان لاس زخیو اغه دا ټیم دا علاقہ ډیر نظر اندازه کړی دی او کچیر دا کرمان ودرېدل د خلکو بځم و فکر ته مجبور سي
خبره دا وایم دا و په دې ستې دا بشپړ زره تولیم صاحب وې چې نستا خپل دې زما خو دا وسی له توا
مسلم باغ چې د کرمایټ د بری په کې 1901 یسوي کال راځي خېږي خو د دغه سیمه وښودن کې وایي په 13 پوره یو صدې کې یوازې 13 یو لسزه د دې کاروبار شبو او اوس بیرته درېدلې خدای نور ناصر مشال رادیو مسلم باغ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د کراچۍ د لیاری ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکند پلای کلی نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته خېدي خو موړ وای چې د خار پښتانه اوسیدونکو د خپلې ژبې کتابونو اخستو ته زړه نه خکوي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې یو سندر
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکو یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونو ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي
نظام الدین د کراچۍ خار د پوش سیمونه ډېر لري زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لوی شمېره موجوده ده په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ ژبې قصو ناول شاعری سره سره د ماشومان لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي د دکان د نننه د کتابونو په اړه هغه سداسي ویل
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي مثلا د حمزه بابا شو د غنی خان شو د خاطر شو د خوشحال شو د سائل شو د دین علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي ناول هم ملاويږي
په کراچۍ کې شاوخوا 5 لکه پښتانه آباد دي دلته لک تر لګه 12 ادبی ټولنې هم شته ولی بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکو یا لیکونکو ډیر کم دي نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د غوي دکان ته راځي ولی د کتاب اخیستونکو لکه د نورو ځایونو پرنګ په کراچۍ کې هم ډیر کم دي او بیا په خصوصي توګه ادبی کتابونو والا کتونکو یا ولونکو خو ډیر په کم شمیر کې دي
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډیر کم دي ولکه یو سړی د بنارس نه راشي د لانډین نه راشي هغه یو کتاب په تلاش کی او مونږ کوشش کوو چاغه دا کتاب ملاو شي
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډیر په دوړو کې ډک هم وو کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي خو بیا هم د کراچۍ خار نه ډیر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمیره راوړل او خرڅول کوي وړخته معاشي تنگسیا پیدا کول شي نو بل وړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
پیاوالار دے سرد کام پغم کی
سردار دے دے ہغا میں